د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې دی خبری خبرونه کې موزن ریاس نوري هر کله کوم نن د پنځشنبه ورځ ده د 1402 هجری لمریز کال د اوریا حمل د میاشتې ولسمه د 2023 کال د اپریل شپږمه ده. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په خبرونو سره پیلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکوونکو د کار بندیز له بشري حقونو د نه زغملو وړ سرغړونه بللې ده. ښاغلي ګوتیرش پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه د طالبانو وغوښتل چې سملاسي دا او نور هغه حکمونه بیرته واخلي چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونامه هم ویلي د اوسنیو چارواکو لخوا د دوی پر خزینه کارکوونکو بندیز غیر قانوني او د نن منلو وړ عمل دی. یو نامه پرون مخام په یو اعلان کې د طالبانو د دې اقدام په وړاندې یو ځل بیا شدید اعتراض څرګند کړی او هیله څرګنده کړې چې طالبان دا پریکړه بیرته واخلي. په اعلان کې ویل شوی طالبانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې هیڅ افغان ښځه د دوی په ماموریت کې د کار حق نه لري او دا حکم سملاسي عملي دی. د بی پول ډاکټرانو ټولنه وایي په افغانستان کې د دوی کاري ډلې د میرمنو د کار د بندیز په برخه کې د طالبانو له نوي اقدامه نه ده متاثر شوی. دغه ټولنې چې مرکز په واشنگټن کې پرون وخت په یو خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې خزینه کارکوونکو د کار د بندیز په برخه کې د طالبانو پریکړه غندلې او ویلې دي ښځې د بشري مرستو او روغتیايي خدمتونو په رسولو کې مهم رول لري. د بې پولو ډاکترانو ټولنې ویلي په افغانستان کې تر ډېره د بیکارۍ له کبله خلک په بشري مرستو متکي او له شدید بېوزلۍ سره مخامخ دي. د ناروی د کډوالو شورا په ګډون بیلابیلو نورو سازمانونو او ټولنو هم د طالبانو هغه اقدام غندلی چې د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له دندو منع کړي دي. طالب چارواکي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د لسګونه میله وسلو د نیولو خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې 1.5 میله چرایي وسلې چې په یو موټر کې بار وي د ګرمسیر ولسوالۍ په سفر ساحه سیمه کې نیول شوي دي. د خبر پاڼې له مخې دا امریکایي ساخت وسلې دي. چارواکي په هلمند کې دغه وسلو د نیولو خبر داسې مهال ورکوي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د طالبانو حکومت وایي دا مهال داعش پرته بل هیڅ نړیواله ترهګر ډله په افغانستان کې فعالیت نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا د نورو ترهګرو ډلو د موجودیت خبره د پټکو هغو ډلو ته تبلیغ ده.
داعش په ډېره ټیټه کچه باندې اوس افغانستان کې ستا خو له پخوانه ډېر ځپل شوی او کمزوری شوی ده او لا هم د اسلامي مرض ځواکونو د پخوانی باندې په ټینګه ولاړ دي او نور د بل چا ډلې یا نور مسله خسر خلک په افغانستان کې نسته او دلته خودل او بیا خطر بلل دا سم نه دي.
ښاغلی مجاهد دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې تازه له واشنگټن خبرېدونکي ډیپلوماټ مجلې د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د القاعده ټي ټي پي او یو شمېر نور وسلوالو ډلو د موجودیت خبره کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له روسیې سره د خپل حکومت د سیاسي اړیکو د پراخېدو خبره کړې ده. د دې وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې متقی پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژنروف سره په کتنه کې دا څرګندونې کړې دي. نوموړي لیکلي د غولیدونکو کتنو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي اړیکو هم خبري شوې دي. د پداسوال کې چې روانې اونۍ د دوشنبه پر ورځ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف وویل چې د بلخ ولایت په مزار شریف کې د دوی خپل قونسلګری بیرته پرانسته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې روسیې د واسټ جورنال امریکایي خبریال په غلطۍ سره توقیف کړی دی. بلینکن پرون چهارشنبه د ناتو په مرکز بروکسل کې خبرلان ته وویل دوی د ایوان ګریشکوویچ پر قضیه کار کوي. دغه امریکایي خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د روسانو په نظرونو راپورونه برابرول تیرونی روسیې امریکا ته د جاسوسۍ په تور توقیف کړ. د اسپین مړۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي دوی په دې تړاو واشنگټن کې د روسیې سفیر احضار کړی دی. لویدیځو هیوادونو تر دې وړاندې روسیه تورنه کړې چې پر آزادو رسنیو د فعالیت کړی تنګه کړې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له خپلو ټولو نارینه او ښځینه کارکوونکو غوښتي چې تر دویم خبرداری د دندو ته نزی د وروسته له هغې چې طالبانو د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړي. د طالبانو دغه اقدام به پر افغانستان کې پر هغو د افغانستان کې د روان بشري وضعیت څه اغیز ولري؟
د طالبانو د وروستي تصمیم عواقب د افغانستان د پاره متاسفانه منفي اثرات دی.
په دې اړه مو د چارو د یو کتون کې نظر اخیسته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دې دفتر یو برخه کندهار ته لیږدول شوې ده. د یو شمیر سیاسي کتونکو په باور د طالبانو مشر غواړي چې له رسنیز ټیمه په استفادې په کندهار کې ډیر ځواک ترلاسه او له مخالفینو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې مقابله وکړي.
او استاد بریخه چې ورورو ملا هیبت الله خان په قدرت باندې خپل هغه واک او اختیار او پنجه قوي کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا به هم واوري چې د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران په چین کې دي چې د خپلو هیوادونو تر منځ خړپل شوې اړیکې ورغوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. ملګری ملتونو په افغانستان کې خپل ټولو نارینه او ښځینه کارکونکو غوښتي چې تر دویم خبرداری دی دندو ته نزی. تر دې یو ورځ وړاندې ملګری ملتونو خپل کارکونکو ته دغه مهلت 48 ساعت ټاکلی وو. د سازمان د اقدام وروسته تر هغې کړی چې طالبانو په افغانستان کې د دوی پر ښځینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش له طالبانو غوښتي چې خپل دا او نور هغه حکمونه بیرته لغوه کړي چې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حقه محروموي. تفصیل له اسد الله الدین پر رپورٹ کې.
ملګری ملتونه وای طالبانو په لیکلې بڼه لدوی نه غوښتنه کړې چې دغه سازمان د ماموریت په چوکاټ کې هیڅ افغان میرمن د کار اجازه نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي دغه سازمان په تاریخ کې هیڅ یو بل رژیم د دوی کارکونکو د خزتو په خاطر لکاره نه دی منه کړی. روزا اوتمبای وا په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ماخام د یونامال خواخپور شو ویلي د طالبانو له خوا د دوی د خزینه کارکونکو لکاره منه کول پر خزو د ملګرو ملتونو پر بنسټیزو اصولو او نړیوالو قوانینو تیرای دی. بیان کې راغلی میرمن اوتمبای وا د امکان تر حده په لوړې کچې له طالبانو سره په تماس کې ده چې په دې اړه ورته خپل اعتراض ورسوي او طالبان سملاسي دا پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو دا بیان پرون ماخام داسې مهال خپور شو چې دغه سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارګ ویلی وو د چهارشنبه په ورځ کابل کې د دوی استازي په دې تړاو له طالبانو سره خبرې کوي. ملګرو ملتونو نه دی ویلي چې له طالب چارواکو سره د چهارشنبه ورځ خبرې شوي او کنه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویل اقتصاد وزارت چې د بهرنیو موسسو او بنسټونو اړوند چارې تنظیموي د ملګرو ملتونو له استازو سره د احتمالي خبرو جزئیات نه دی ورکړي. له دې سره هم حاله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش تیر ماخستن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دوی د ماموریت په چوکاټ کې د ښځو د کار بندیز د بشري حقوقو له اصولو د نه زغملو وړ یو سرغړونه ده. هغه پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دا او نور هغه فرمانونه بیرته واخلي چې نجونې او ښځې د کار او تعلیم له حقه محروموي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د سه شنبه په ورځ له خپلو څخه باندې 3000 نارینه او ښځینه افغان کارکونکو وغوښتل چې تر 48 ساعتونو پورې د دندو ته نه ورځي. د یونما د چهارشنبه ورځ په بیان کې بیا دا مهلت نامعلوم مودې ته غځېدلی او له ټولو کارکونکو غوښتي چې تر دویم اعلان پورې د کار ته نه ځي. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز پراخ خبرګونونه هم پارولي. تازه د بې پولي ډاکټرانو ټولنې دغه اقدام غندلی او دوی تیر ماخستن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کار به روان ناوړه بشري ناورین لا بدتر کړي. ځینو نړیوالو بنسټونو او د خیر ښېګڼې ادارو ویلي دا ګام به اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندوی ادارو وړتیاوې کمزوري کړي. د خزینه کارکونکو پر سر د ملګرو ملتونو او طالبانو ناندري تازه نه دي. 13 دسمبر میاشت کې هم چې طالبانو خزې په نادولتي موسسو کې لکار منه کړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د ولوړپوري پلاوي په مشرۍ کابل ته ولاړه چې په دې تړاو طالبانو سره خبري وکړي. د ملګرو ملتونو ادارو داسې مهال خپل ټول کارکونکي تر نامعلومې مودې په کور کې نیولي چې په افغانستان کې په هرو دریو وګړو کې یو هغه یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په وینا له تیرو شاوخوا شلو میاشتو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې پر ښځو بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګول شوي دي. په ظاهره همدا بندیزونه د دې لامل شوي چې د طالبانو حکومت هم د کوم هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې سملاسي افغانستان کې د دوی پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز لري کړي. له دې سره هممهاله نورو سازمانونو او بنسټونو هم د طالبانو دا اقدام په کلکه غندلی او غوښتنه یې کړې چې نجونو او ښځو ته د کار او تعلیم اجازه ورکړل شي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته ویلي چې تر دویم اعلانه دې دندو ته نه ځي. زما همکار اسدالله لودین په دې اړه د حقوقي چارو لکتونکو او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د طالبانو دغه بندیز عواقب څه کېدای شي.
د طالبانو د وروستي تصمیم عواقب د افغانستان لپاره متاسفانه منفي اثرات دی، نه تنها د افغانستان د لا تجدید او انزوا سبب گرزی، بلکه دی غیر معقول تصمیم کفاره ده افغانستان فقیر او مظلوم خلق ورکوی. معلومدار معنای داده چه ده افغانستان ده پاره او ده افغانستان ده خلق ده پاره ده دیر منفی او خطرناک عواقب لري.
سادات صاحب د ملګرو ملتونو عمومي منشي له طالبانو غوښتي چې دغه حکم او نور هغه حکمونه چې ښځې له زده کړو او تعلیمه محروموي بیرته واخلي. د سرمنشي ځانګړي استازي هم له طالبانو سره په خبرو بوخته ده. فکر کوي دا هسه به نتیجه ورکړي؟
د طالبانو د مشرتابه سره د ملل متحد مقامات خبره کومه ګټه نه لري. په دا مهمه مسله باید شورای امنیت د ملل متحد مداخله وکړي او یو قاطع او مشخص تصمیم به ونیسي، ځکه چې دا وروستی تصمیم د طالبانو دا د ملل متحد د ټولو معیارونو او د بین المللي حقوقو ارزښتونو مخالف یو تصمیم دی او د ټولو بین المللي حقوقو میارونو سره تناقض لري.
ملګری ملتونه افغانستان سره بشری مرسته کوي، د نقد او پیسو بستې هم لیږي افغانستان ته. د طالبانو او دغه سازمان ترمنځ ناندری به دغه مرستې څومره متاثر کړي؟
په اوس وخت متاسفانه طالبانو د افغانستان خلک او په خاص ډول د افغانستان د ښځو حقوق د یرغمل پیس استفاده کوي او غوالی چې د دې موضوع په خاطر د بین المللي جامعه او د ملل متحد نه امتیاز ترلاسه کړي او متاسفانه دا تصامیم کومه ګټه نه لري، نه تنها د افغانستان او د افغانستان د خلکو د پاره مضر او منفي عواقب لري، د خپل د طالبانو د پاره هم دا ډیر منفي عواقب.
او څه فکر کوي د طالبانو دا ګام چې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو د دندو تنځي له نړۍ سره د طالبانو په اوسني نازک غیر رسمي تعامل سره اغیز کوي؟
په اوسني پیچیده احوال کې چې طالبانو د فقدان مشروعیت او لوی حقوقي بحران سره مخامخ دي، دا تصمیم د افغانستان لپاره ډیر منفي عواقب لري او افغانستان او افغانستان خلق بدناموي.
د ملګرو ملتونو پر خزینه کار کوونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د اغیزو په اړه د حقوقي چارو لکتونکو او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه وه. په عین حال کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز د موضوع په اړه خبري وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال امینه محمد پرون په نیویارک خبرلاند وویل چې پر خزینه کارکونکو د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو د کار بندي سره سره به دوی د خزینه کارکونکو تنخوا او ورکولو ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دفتر یوه برخه کندهار ته لیږدول شوې ده. د اساسي چارو یو شمیر پوهان د موضوع ته په اشاره سره وایي چې د طالبانو مشر غواړي له رسنیز ټیمه په استفادې په کندهار کې ډیر ځواک ترلاسه او له خپلو مخالفینو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې مقابله وکړي. خو زبی الله مجاهد وایي چې دا پریکړه په کندهار کې د دوی د غونډو د ښه انعکاس لپاره ترسره شوې. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس انعام الله سمنګانی د طالبانو د مشر د یو فرمان له مخې په کندهار کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ټاکل شوی دی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمیر افغان سیاسي پوهان کندهار ته د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد د دفتر د انتقال په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دې لټه کې دی چې سیاسي واک له کابله کندهار ته انتقال کړي. له همدې امله په خبرې د ټیټې کچې ګمارنې هم د هغه د فرمانونو پر بنسټ ترسره کیږي. موړی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشر دغه شان غواړي چې په دې کړنې سره د مدني ټولنې له مخالفینو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې مبارزه وکړي.
په استاد بری کې چې ورورو ملا هیبت الله خوان په قدرت باندې خپل هغه واک او اختیار او پنجه قوي کوي او واړه مسائل او غټ مسائل چې حکومت پورې مربوط وي په غو ټولو کې ځان په جریان کې اچوي، نو له دې امله غواړي چې یو مطبوعاتي قوي ټیم هم د ځان سره ولري ترڅو هغه څه چې غلط پیخیږي هغه ته انعکاس ورکړي.
د سیاسي چارو بل پو طارق فرهادي وایي چې د طالبانو مشر کندهار ته د پلازمینې د انتقال هڅه کوي، نو دا د ښکارندوی کوي چې د طالبانو ترمنځ شدید اختلافات موجود دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که په افغانستان کې دا کار پرته له دې چې خلک پوشي تر سره شي دا د طالبانو ترمنځ سخت اختلاف وګته کوي. اوس هم د دوی پریکړې ته په کتو چې یوه ډله یې غواړي ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي چې یو بله یې په ښځو د محدودیتونو ملاتړ دي، دې ته په کتو فکر کېږي چې د طالبانو ترمنځ داسې کسان او ډلې شته چې غواړي ډېر واک ولري، او دا په ټوله کې د طالبانو د راتلونکي په اړه یو نارامه کوونکې انځور وړاندې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله موجودیت او لیدنې کتنې د دې لامل شوی چې د ده د دفتر یوه وړه برخه کندهار ته انتقال شي.
انتقال بخش یک کوچه که از دفتر ما در بقندهار بخاطر
کندهار تزما در دفتر دیوی باری برخی انتقال یوارتی هوا زکا امیر المومنین حل تا حضور لدی او حل تا جلسی اولیده نکته نکوی، نو دغه هر چه تا باید رسیده نوشی دای والان محال ارتیا ده زما در دفتر یوارت برخ پا کابل که ده او دا کندهار تا دا پلازمین تا انتقال پا معنا نده
تخت انتقال میشه و دیگر دفتران باید دو طرف داره.
لدی وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مسول انعام الله سمنګانی هم د ملا هیبت الله د فرمان پر بنسټ له دندې لري او په کندهار کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وټاکل شو. که څه هم پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت د کابینې غړي په کابل کې دي او په ارګ کې کاري جلسې هم لري، خو د طالب چارواکو مهمې غونډې په کندهار کې جوړیږي او مهم فرمانونه د طالبانو مشر له کندهار خبروي. خود طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله تر دې دمه د رسنیو او خلکو په وړاندې نه دی را څرګند شوی او یوازې وخت نا وخت هغه ته منسوب فرمانونه او غږونه خبريږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
او سم هیوا نړیواله موضوع. د ایران او عربستان لوړ پوړي چارواکي نن پنځشنبه د چین په پلازمینه پیکینګ کې سره ګوري. د دغو لیدونو کتنو راپورونه ایرانی او سعودي رسنیو خپاره کړي. دا د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي عربستان د اړیکو لیکه کولو دوهم ګام دی چې وروستیو کې ترسره کیږي. تفصیل په دې رپورت کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان لخپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره نن په پیکینګ کې ګوري. دا له تیرو شاوخوا اوو کلونو راهیسې لومړی وار دی چې د سیمې د دغو دوو سیالو هیوادونو ډیپلوماتان مخامخ سره ګوري. په دې وروستیو کې ایران او سعودي عربستان د ترینګرو سیاسي اړیکو د ښه کېدو هوډ وکړ او ژمنې وکړې چې یو د بل په خاورې کې به ډیپلوماتیکې ادارې هم خلاصوي. یوه ایرانی چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي عربستان د هوکړې د لاسلیک وروسته د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د اپریل پر شپږمه سره ګوري. تر دې مخکې په نږدې یوه اونۍ کې دوه ځلې د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې سره وکړې او هوکړې وکړې چې د روژې په میاشت کې به سره ګوري. هم د سعودي عربستان شرق الاوسط ورځپاڼې لیکلي د ایران او سعودي دغه چارواکي د دې لپاره پیکینګ کې ګوري چې چین د دغو سیالو هیوادونو تماس ته زمینه برابره کړې ده. رویټرز اژانس د یوه ایرانی چارواکي په حواله ویلي نننیو خبرو کې به د سفارتونو پر بیا پرانستل کېدو خبرې وسی. سعودي عربستان په 2018 میلادي کال کې وروسته له هغې په ایران کې خپل سفارت وتړه چې ایران کې معترضانو د یوه شیعه مذهبي مشر شیخ نمر النمر د اعدام په غبرګون کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیکو ادارو هجوم وروړ. سعودي هغه وخت ایران کې خپلو ډیپلوماتانو ته وویل چې د 3 ساعتونو په موده کې له ایران څخه ووزي. برعکس سعودي عربستان له خپلې خاورې ایراني ډیپلوماتان هم وویستل. تر دې وړاندې د یمن جګړې هم د سعودي او ایران پر اړیکو اغیز کړی و. هلته ایران پلوه حوثي ملیشو د سعودي عربستان له ملاتړه برخمن حکومت سقوط کړ چې د ایران او سعودي اړیکې خړې پړې کړې. د نړیوالو چارو یو کتونکي حبیب حسیبی ازادي راډیو ته ویلي ایران په نړیواله کچه له انزوا سره مخامخ دی، نو هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره خپلې اړیکې او راشه درشه پیاوړي کړي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو او ری دی برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه وکړو. بریتانوی ګارډین ورځپاڼه تر دې سره لیکلاند چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا له کاره د خپلو خزینه کارکوونکو د راګرځولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په یوه مطلب کې لیکي ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې د 2 ورځو لپاره کارونو ته لاړ نشي او زیاتوي. په دې موده کې به د ملګرو ملتونو چارواکي هڅه وکړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر ټولو خزینه کارکوونکو د کار بندیز له پلانه لاس واخلي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه بندیز به د دې سبب شي چې افغانستان ته کمی بشري مرستې ورسیږي. ګارډین لیکي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش دغه خبرداری وروسته له هغې ورکړل چې د سیشن بی په ورځ په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کار کولو راوګرځول شوې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د سیشن بی په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مخر کې خبرلاند ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یوناما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د خزینه کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی دی. یوناما تر اوسه د طالبانو د حکومت له هغه بندیز څخه استثنا وه چې په 13 دسمبر کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار لګولی دی. ګارډین وړاندې لیکي ډیرو غیر دولتي مؤسسو تر اوسه هڅه کړې چې په سیمه ییزه کچه د ښځو د کار کولو په ځانګړې توګه د روغتیا په سکتور کې پر ښځینه پرسونل چې افغان ښځې ورته سخته اړتیا لري پر موضوع خبرې کړي، خو په رسمي توګه د دغه بندیز د لرې کولو لپاره د ملګرو ملتونو د جګپوړو چارواکو او طالبانو ته نږدې ډیپلوماتانو له لورې خبرې ناکامه شوې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې 3300 کارکوونکي لري چې شاوخوا 400 ښځې دي او په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دی ویان په وینا دغه بندیز به په افغانستان کې د اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندوی ادارو وړتیاوې کمزوري کړي. انډیپندنت ورسپانې په افغانستان کې د بریټش کانسل دی و کارکوونکي هغه سرګندونو ته پام اړولې چې ویلي دی په افغانستان کې د ډیرو همکارانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. انډیپندنت لیکي د بریټش کانسل د غوښتنې چې د افغانانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د بریتانیا د حکومت د پلان لمخه د هوا ته لیکدول شوې ویلي چې ډیر آرامه شوی، خو له سیاسونو غواړي چې په افغانستان کې تر شا پاتې له 100 زیاتو نورو همکارانو سره چې ژوند په خطر کې دی مرسته وکړي. د انډیپندنت په لیکنه دغه ښوونکی چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د بریټش کانسل لومړنی ښوونکی دی چې بریتانیا ته لیږدول شوی. بریټیش کانسل د بریتانیا هغه بنسټ دی چې د انګلیسي ژبې په ګډون د زده کړې او نړیوال فرهنګ په برخو کې خدمات سرته رسوي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه ښوونکی چې په 2021 کال پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه تښتېدلی او ترکیې ته تللی و، د مارچ میاشتې په وروستیو کې له خپلې ځوانې میرمنې او یوې لور سره بریتانیا ته ورسېدل. هغه چې له خپلې کورنۍ سره په بلفاست کې اوسي انډیپندنت ته ویلي چې له نیکه مرغه اوس موږ دلته خوندي یو او کولی شو پر خپلې او هم د خپلې ماشومې پر راتلونکي باور ولرو، خو موږ د خپلو کورنیو ملګرو او همکارانو په اړه اندېښمن یو چې په افغانستان کې ژوند کوي او له یوه ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. د بریټیش کانسل تر اویاو ډیر ښوونکي په افغانستان کې پټ دي چې ډیری یې ګاونډي هیواد پاکستان ته د تېښتې لپاره د اړینو اسنادو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. ازادي راډیو اوري په کندوز کې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو ډېرې زده کوونکي چې ته نوي تعلیمي کال مخکې زده کړې کولې وایي چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره پر دوی هم د ښوونځیو دروازې وتړل شوې او خپلې راتلونکي ته ډېرې ناهیله شوې دي. په دې اړه نور په دې رپورټ کې
که څه هم پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو سره د هیواد په نورو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې وي، خو د کندوز مرکز په شمول د دې ولایت په ځینو سیمو کې د نجونو پر مخ تر 12 ټولګي پورې د ښوونځیو دروازې خلاصې وي. خو سږ کال د تعلیمي کال پیل سره سم د طالبانو لخوا په یاد ولایت کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي او له امله یې څه باندې 30,000 نجونې د تعلیم له حق څخه محرومې شوې دي. شریفه رسولی د کندوز ښار د فاطمه الزهرا د نسوان لیسې د 10 ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي تمه یې درلوده چې د ښوونځي پای ته رسېدو سره د طب په برخه کې زده کړې وکړي، خو اوس د خپل راتلونکي په اړه خفه او ناهیلې ده.
مکتب گرفتم، مدیری مکتب گفت نمیتونم دیگه مکتب آمده صنف هم دیگر
کلا چی خونزی و تالارو د مکتب مدیری مکتوبل چنور تاسې نشیرات للی موږ ډیر خوابه دی و نهیلی شو ټولن جنو پچی غچی و وجل زکه کوم هیلی او امید چې موږ درلوده هغه له خاور سره خاور شول. دلته لنجونو او خوزو سره ظلم روان دی.
ستایش احمدی د یاد ولایت د بی بی عائشه صدیقی د نسوان لیسې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي دوی د شرعي حجاب مراتولو سره ښوونځیو ته تللې او د تدریس بهیر هم د ښځینه ښوونکو لخوا مخ ته وړل کېده، خو له دې سره سره بیا هم د طالبانو حکومت دوی ښوونځیو ته له تګ څخه منع کړي دي.
بله دوستانمون زیادی ها رفتن و ما هم
اسموک زیاد شمیر دوستان و دنجونو در تعلیم و تحصیل لپاره به هر تلارل که دنجونو خونزی خلاص نشی مکم پلان لرو چه لحیواد کرده و کرو او اسموک ده خفگان او تشویش پیدا شویده او ظلمی نگواری چه چره تا او لارشم او زینی وقت وایم کاش اموک پدی وطن که نوای
پا ورط محال که یو شمیر خون که وای دنجونو پر مخ دی خونزویو تدل که دو ټول کورونې د خپل اولادونو د راتلونکو په اړه اندېښمنې کړې دي. د کندوز ښار د یو ښوونځي ښوونکي د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
اولاد مردم کې یعنې بدون تعلیم او سنویشن معلوم نیست.
د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو میندې پلرونه او ښوونکي د خپلو بچیانو د راتلونکو په اړه اندېښمن کړي دي. موږ له طالبانو غواړو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
د نوموړي ولایت یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، ځکه د نجونو له زده کړو پرته د ټولنې پرمختګ ناشونی دی. د یاد ولایت یو اوسیدونکی بریالی احمدی وایي
ما او شما ضرورت به یک جامعه فهمیده داریم. این جامعه
سالم او تعلیم یافته ټولنې ته اړتیا لري، خو هغه وخت موږ د تعلیم یافته ټولنې څښتنان کېدای شو چې زموږ د ټولنې نارینه او ښځینه د علم په زیور سمبال شي. موږ له مسؤلینو غوښتنه کوو چې د نجونو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
د کندوز د پوهنې رئیس اسماعیل ابو احمد منی چې په نوموړي ولایت کې تر امرې ثانی پورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي.
اوناس به ان شاء الله تر شواګم پورې راځي د هغه نه بعد پورته به تر امستاني پورې ان شاء الله انتظار یاستو چې خبره سکیږي
پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنې دو سره د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ د خونزو او په هنتونونو دروازې تړلې دي او په لکونو نجونې د تعلیم او تحصیل مشروع حقونو څخه به برخه کړې دي د طالبانو دغه پریکړه پر کور دیننه او په نړۍ